دا سدی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې زحمت شي برسته سو کوربه يم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جګپوري پوځي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې په اړه لرو چې وایي د یو نوي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي او داسې هیلې پیدا شوي دي چې د مخالفو وسلوالو د جګړې قوت به د جګړې تر بل موسم پورې خورا راکم شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د ملي اردو چرواکی وای د کندهار غورک ولسوالی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه اسوه. د پوهنې وزارت وای تروی میاشتې پورې 8000 نوي ښوونکي ګماري. د پاکستاني محکمه پر پوهنی صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. د ملي اردو چرواکی وای د کندهار غورک ولسوالی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه اسوه. له کندهار د 215 اتل قل اردو نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ولسوالی د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه شوی ده. په لامه کې ویل سوی دغه پوځي عملیات چې د قاتم لاتړ مموریت هم سره همکاري کوله د سې شمې پورس پیل سوي و چې نن جمعه پای ته ورسېدل. په دغو عملیاتو کې د 400 طالبانو د وژل کېدو او د دوی د یوه اندازه وسلې او مهماتو د تخریب یادونه هم سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په کچه د امریکایي سلاحکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان جنرال جوزف ووټل پرون وویل چې امریکایي سلاحکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. په دې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریا په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولای شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ مخه نتایج سره وړي دي.
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان جنرال اوټل ویل چې متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او د ټولې حادثې د همدې لپاره دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې تر شلو ډېر وسله ور وژل سوي. امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته ویل دغه حملې پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر یوه مهم مرکز سوي.
دایشه تورستان غوستل چې د دې قرارګاه د کلکه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي. په دې شورا باندې ماسق قوایي برید ترسره سوی چې د دایشه تورستانو یو قمندان 40 نفر ورسره نور ټول مسره افراد په علاقه ته رسېدلي دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په وژل سوي کې ولسي وګړي هم شامل دي، خو امنیه قمندان وایي چې وژل سوي کسان د دایش ډلې غړي وه. د ننګرهار چارواکي ویل پرون راهیسې په دریو ولسوالیو حس کمینه غنی خیلو او سره رود کې د وروستیو پیښو له کبله څلرویشت دولت ضد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي. د والي وین اتاوله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته ویل په حس کمینه کې داعش وسلوال او په غنی خیلو کې وسلوال طالبان وژل سوي. د والی ویان دویل په بل پیښه کې په سره رود ولسوالۍ کې تیر شپه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل سوي او بل ټپي دی. د پوهنې وزارت تمه ښیي چې په یوه میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل سي. د دې وزارت تدریسي معین ابراهیم شنواری ازادي راډیو ته ویل ولسمشر دغه پلان تصویب کړی.
ولسمشر موږ ته 8000 بستونه منظور کړي او د اعلانې دو په حال کې دي. که خدای کول په یوه میاشت کې به اعلان شي او له دې سره به مو د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي.
د پوهنې وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې نوي کسان د ښوونکو په توګه نه دي ګمارل سوي، ځکه نو په دې برخه کې د دوی اړتیا زیاته وه. د پاکستاني محکمې پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سو. پر شریف د هغه پر لور او زوم د اداري فساد تورونه لګول سوي دي. په اسلام آباد کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخکې پیښ سو. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکي پنجشنبه پورې وځنډوله. تمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران ته هجوم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي چارواکو د نوم نشول په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 میلادي کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران د بالستیک توغندیو جوړولو ته په دوام ورکولو او سیمه ییز شخړو ته په لمن وهلو سره د دغه تړون له روح څخه څرګندونه کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې لیواله دی له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي. دا په داسل کې ده چې انقرې په وروستیو کې له روسیې څخه د S-400 ډوله هوایي مدافع سیسټمونو د رانیولو پلانونه اعلان کړي دي. د ترکیې رسنوي نن د اردوغان خبرې راخیستي چې ویلي دي د روسیې له ولسمشر سره مو یوازې پر S-400 ډوله دفاعي سیسټم نه بلکې پر S-500 ډوله دستګاوو هم خبرې وکړي. د ناټو د غړي هیواد ترکیې دا اقدام چې غواړي S-400 ډوله دفاعي سیسټم ترلاسه کړي په ځینو لویدیځو هیوادونو کې پر دغه تړون د فشار یوه هڅه ګڼل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي اډې د قومندان څرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه شهیدل دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان نظر مو هم اخیسته.
په دې اخیره شلو ورځو کې یو میاشت کې د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو مسله په یو تفصیلي راپور کې څېړو.
په ختیځ سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه.
د کونړ له توقی ولسوالي د تازه ملکی تلفاتو په اړه زړه او نقیز اطلاعات را رسیدلي. د برخي سراغونو پر ځای مو د انټرنیټ په واسطه لنوي ورناګانو خبرو. تر 15 بجو نور مطالب هم لرو له ازادي رادیو سره اوسه. د امریکا د پوز یو جګپړ قومندان وایي چې د متحد ایالاتونو د پوز سلاکران وس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطو په کچه ګډ کار کوي څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی اړې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووټل چې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته. خود خوشبینی او خود چې د افغانستان په جګړه کې ځین مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پوځ کې زړه قومندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان رهبری راځي. د همدره زیاته کړ چې افغان ځواکونه د محل تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نوموړي وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي.
څوک اداره د کندک او له کندک کته چې موږ افسران تجربه هم لري لیاقت هم لري، ځکه دوی هم څلور کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغه څوک اداره ډېره ښه وکړه، افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حیثه کې کوم ځای کې چې مشاورین د امریکایي دي هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي. کتر ساته دی کنده که مشاوری بد نده معاصرت لری پیسه دی اکمالات دی ولی بساو قیداره که دی افسران خپل هم قوی دی.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی. خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جګپوري چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاکاران به د کندکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
په راپور کې مو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ مرکزي اډې قومندان په وینا واوریدل چې د امریکا د پوځ سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قیټو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل څرګنده کړه چې د کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د شپاړس کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډه هڅه په کومه کچه د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کې شي عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې. ښاغلي وزیري د مرکې په پیل کې د دغو ګټو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
په ځانګړي توګه کوماندو فرقه چې کلي اردو شوې ده قوتونه یې دوه چنده کېږي. تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې په تصفیه او تجهیز کې. د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي هغه هم کنډکونه لرې لرې پراته دي د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي. یا دې مزګرما قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تسلی شي تجهیز شي نوي تجهیزات ورکړل شي ښوونه روزنه یې باید له سره وشي. د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وشي.
جنرال صاحب د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هغوی قواوې تاسو پوهېږئ چې د 2015 کال د پیل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی. ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپټر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. په هغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې هم برخه واخلي، پلانګزارۍ کې هم برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې هم برخه واخلي.
جنرال صاحب د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان ویلي دي چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومه برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړې تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخیره شل ورځو کې و میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کړو او نتایج هم ډېر ښه دي. د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي یا مثلا لوړ تهدید دی هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریاب په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولی شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ ښه نتایج لاسته وړلي دي، ښه لاسته راوړنې لرو.
جنرال صاحب وزیر جنرال ووټل دا یادونه هم کړې چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ګوره د اوړي په سرلي او د مني فصلونه چې کله ختمېږي په ژمي کې موږ یو ارزونه کوو. ټول قومندانان د جستامونو راغواړو د هغوی سره کینو یو ارزونه کوو د تیر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي او هغه کمونیګانې چې موږ لرو د هغې په رفع کولو سره په سیمې کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کړو او کومې برخې چې تقویه دي د هغې وړتیا نور هم پورته کړو. ځکه چې تیر کال مونږ د دې نه تجربه لرو د هلمند کلو اردو مونږ د ساره ورغوله ساکالې مونږ نتیجه هم واخیسته نو په پسرلي کښې په یو ښه قوت مونږ کولی شو چې معاهدې ته شامل شو که چېرې جګړه دوام کوي خدای وکړي چې دوام ونه کړي که جګړه دوام کوي نو مونږ به په یو ښه قوت او په نوي روح او په نوي مورال سره جګړې ته داخلیږو او دا ډېر تاثیر لري د جګړې په ډګر کښې.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هیله مند دی چې د ژمي تر پایه به افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي وي چې د جګړې په بل موسم کې به د دولت مخالف وسلوالو فعالیتونه خورا زیات د ده په وینا راکم شي. له یوې خبرتیا وروسته د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو د برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه ضد او نقیض راپورونه لرو. چارواکي وایي چې داعشیان وژل شوي دي او داسې خبرونه هم لرو چې هلته ملکیان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر لسو ډېر کسان وژل شوي دي. قومندانی وای ټول وژل شوی دای شاندې خلصي میوه تن ازادي رادیو ته ویل دي چې په دې حمله کې ملکیان وژل شوی دي. په دې اړه لکونړ د ازادي رادیو خبريال روحل انوري راپورت لري.
د کونړم نی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي رادیو ته ویل د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامی دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژلې دي.
په دیوګل دره کې د داعشي تروریستانو یو ډېره مهمه قرارګاه وه. داعشي تروریستانو غوښتل چې د دې قرارګاه دلته د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډېره قوي جلسه درلوده، شورا درلوده او په دې شورا باندې معسق قوایي برید ترسره سوی چې د لنده په مشرۍ لاندې د داعشي تروریستانو یو قومندان شل نفره ورسره نور ټول مسره افراد په هغوی کې سقله او خیفه طلا هم د دوی ورته اکثر هم تخریب شوې ده، دوی په علاقه ته رسېدلي دي.
خو د بدګوړ یو اوسېدونکي او د ولسوالۍ شورا غړي مولوي احمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې بې پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون پنځلس ولسي وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت دا زنانه د کور نه وځي او تښتې په دا حالت کښې دې پاتې شوی نو هغه یې نه ده کړی. اوس هغه سپین ږیر را ته زنګ ووه چې هغه ماشوم په کښې بېخي سوی دی، زخمي په کښې یو ده چې لاس ته پښې زخمي ده، سرګیر ده زخمي ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو بیا پنځلس دي او د دغه ماشوم نه علاوه څوارلس نه زنانه پکښې نهشته.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي مولوي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوي ټول عام خلک دي.
څوارلس کسان تشخیص شوي دي او ډېره درنه پېښه وه، نو داسې خلک هغه ځای هم ډېر دې ته نه دي جوړ شوي چېره دونه دقیق وګوري چې ښځه چېرته لګېدلې ده یا ماشوم دی یا څوک خاورو لاندې دی یا څنګه دی څنګه.
هغه وایي له دې وړاندې په یاد کلي کې یوه غټه جرګه هم شوې وه.
دوی شک کړی چا باندې یا دلته څوک مخکې دا جرګه وه او کوم وادم هلته بانډه کې دی که نه، او دې نه مخکې چا باندې شک کړی یا څوک مطلوب وي او دالته یې بیا پتلی یا پورو مرور شوی که نه. او دا خلک چې دي دا مجید کور او دا تورخان او دا هره ورځ دلته ولسوالۍ کښې مې او سپینګیرتوب کښې مې او د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګ راتګ هم کوي، هېڅ خبره نشته.
خو قومندان وایي چې وژل شوي کسان ټول داعش پورې تړاو لري او غونډه یې هم د دې دپاره کړې وه چې څو د کونړ جلال آباد لویې لاره کې د خنډونو پیدا کولو دپاره کومه پرېکړه وکړي.
کاملا بیا دا قد څخه لرې خبره ده، یو نفر ملکي هم په دې کښې نه دی وژل شوی، ټول مسله کسان دي. هغه موږ د دوی ټول هغه مستند اسناد په لاس لرو چې دا د داعش تروریستانو مهمه قرارګاه وه او د مختلفو ولایتو څخه دلته افراد اشخاص تربیه کېدل، خصوصا په دې اواخرو کښې دې قرارګاه په دې منطقه کښې د داعشي تروریستانو یو غټ پلان دا وو چې دوی د کونړ او ننګرهار لویه لاره د مزار د درې د نورګل ولسوالۍ په منطقه او د څوکۍ په منطقه په ساحه کې د ترافیک پر مخ منظوره کړي او دا لار د خلکو ته مزاحمت ایجاد کړي چې الحمدلله د دوی د پلان چند شوی دی.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل درې کې څوک وشل شوی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاحبي موضوع د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیري سره شریکه کړې ده. جنرال وزیري وویل
کونړ ولایت څوکۍ په ولسوالۍ کې چې کوم عملیات شوي دي د مطبوعاتو نه واورېدل چې هلته ملکي کسان ته تلفات رسېدلي دي. د دې په هکله د دفاع وزارت تحقیق کوي چې اصلي مسله چیرې ده. که چیرې معلوم شي چې ملکي تلفات منځته شوي وي، موږ به د مطبوعاتو سره د خلکو سره به شریک کړو. د دې لپاره تحقیقات روان دي.
جنرال دولت وزیری وو وړاندې د ازادي راډیو نه د افغانستان په اړه نور مطالب هم اوریدل شي. خو په وی خبرتیا پسې یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ د ایران او 15 جمع یو اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خپل پریکړه واوروي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د ایران په اړه تر پخوا هم یو سخت ستراتیژي اعلان کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي ټرمپ که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخت ستراتیژي اعلانوي، خو له اټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران د سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې 15:00 چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9:00 وي، په یوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان وکړي چې له ایران سره 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی، او تهران هم دا تړون د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د سپتمبر 19 وویل له ایران سره اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې شرمون کې تړون دی. له ایران سره اټومي تړون د امریکا متحده ایالاتونو یو تر ټولو خراب او یو ارخیست تړون دی. دا تړون په حقیقت کې یو شرمون کې تړون دی.
That deal is an embarrassment to the United States.
له ایران سره د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې اټومي تړون د 2015 کال په جولای کې ورسته شو چې په اساس یې په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډایا کولو لاس اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا تمه هم کیږي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې، بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم وغږیږي. ایران په منځني ختیځ کې د سوریې د شخړې او د لبنان د حزب الله ډلې او ځینو نورو ګروپونو په ملاتړ تورن دی. ولسمشر ټرمپ د ایران په حکومت هم انتخاب کړی او ویلي دي چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. رسنیو رپورټ ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه اعلانوي، بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختتلو په اړه د عدم تایید پریکړه وکړي. له دې سره به د امریکا کانګرس ته 14 ورځې وخت ورکړل شي چې په تهران د بندیزونو د بیا لګولو تصمیم اعلان کړي. خو اخوا د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ایران له تخنیکي پلوه له اټومي تړون سره سم عمل کړی دی. په خپله د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي امریکا په دې سخت دریز له ټولې نړۍ سره په مخالفت کې ده. هغه د ملګرو ملتونو د 2020 عمومي اسمبلی ترڅنګ په نیویارک کې رسنیو ته وویل چې که امریکا له دې تړون ووځي، ایران به هم بالمثل اقدام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن شپه وینا وکړي او خپل ستراتیژي په د ایران په اړه اعلان کړي. بل لور ته د امریکا او د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان په اړه یو مطلب. پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د هغې بهرنۍ کورنۍ د ژغورلو اعلان وکړ چې شاوخوا 15 کاله وړاندې حقاني شبکې تښتولې وه. د پاکستان پوځ وایي دا کورنۍ د چهارشنبه په ورځ په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ له تښتونکو وژغورله. امریکایي کاتلین کولمن د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې اختطاف شوي وو. د دې جوړې درې ماشومان د بند په موده کې زیشیتلې دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د وسلوالو په بند کې د څه د پاسه 15 کلونو له تیرولو وروسته دا بهرنۍ کورنۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې وژغورل شوه. د پاکستان پوځ وایي دوی د امریکا د استخباراتو په مرسته چې له افغانستان څخه یې کورمه ته د دې کورنۍ د انتقالوونکو خوځښت څاره عملیات وکړل او د 15 غړو دا کورنۍ آزاده کړه. وسلوالو په 2012 کال کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې تښتولي وو. د دې جوړې درې ماشومان د څه د پاسه 15 کلونو په بند کې نړۍ ته راغلي دي. میرمن کولمن او خاوند بویل د څه لپاره افغانستان ته ورغلیو. تر اوسه دا په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دې جوړې په څه هدف افغانستان ته سفر کړو. خو د میرمن کولمن ملګری سارا فلوټ یورک ډیلی ریکارډ ورځپاڼې ته ویلي میرمن کولمن او خاوند اصلاً افغانستان ته د تګ اراده نه درلوده. د کولمن پلار بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې لورې او خاوند په منځنۍ آسیا کې و او دغلته له داسې کسانو سره آشنا شوي وو چې د افغانستان بړۍ ډېرې کیسې کولې. کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل د چا لخوا تښتول شوي وو؟ اسوسییټډ پریس اژانس وی حقانی شبکې دا کورنۍ څه د پاسه 15 کال وړاندې کابل ښار ته نږدې تښتولې وه. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلیزو او خونړیو بریدونو مسؤول بولی. کابل او واشنگتن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات یا ISI له حقانی شبکې سره اړیکه لري او د ډلې ته په آزاد توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. میرمن کولمن، خاوند بویل او درې ماشومان څرنګه د وسلوالو له بنده خوش شول؟ پاکستانی کمانډو ځواکونو ویل د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د چهارشنبه پورس هغه مهال د دې کورنۍ د ژغورل لپاره عملیات وکړل چې تختونکو له افغانستان څخه قبایلی سیمې کرمته انتقالول. د جوشوا بویل پلار رسنیو ته ویلي وسلوالو دا کورنۍ د یو موټر په ټول بکس کې بنده کړې وه او پر تختونکو د پاکستانی ځواکونو د حملې پر مهال وژغورل شول. پاکستانی ځواکونه وایي تختونکي د دوی په عملیاتو کې وژل شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د دې کورنۍ د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د وسلوالو له منګولو څخه تر خوشي کېدو وروسته میرمن کولمن، خاوند بویل او د بند په موده کې پیدا شوي درې واړه ماشومان د یوې هلیکوپتر په واسطه له کرمه ایجنسۍ څخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یوړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری آشنا راډیو خبري شي. د انټرنیټ په مرسته څنګه کوټه رڼاولې شو له اسمت ساروان اور.
د ګروپونو یا چراغونو یو جوړونکو کمپنۍ د رڼا یو نوی سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د کورونو او خونو د رڼولو لپاره و. له دې ایسته له ګروپ یا چراغه کار نه اخیستل کیږي. په دې سیستم کې له وای فای سره د وسلیدو لارې په بی سیم ډول له ځیرک یا سمارټ رڼا کار اخیستل کیږي. دا سیستم د کور او خونې د ښکلا له زیاتېدو سره مرسته کوي او د کور په ډیکوریشن کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي. دا سیستم LIFX ټایل نومیږي او د دیوال د رڼا نری وړانګي چې له دې لارې په کور کې خپریږي ځانګړې ښکلا رامنځته کوي. د رڼا دا سیستم ډیر تر ډیره 14 میلیونه رنگونه تولیدوي. د دې سیستم رڼاوي په لسو جلا ځایونو کې په جلا رنگونه ویشل کیږي. LIFX ټایل سیستم د آیفون او نورو اندروید لرونکو موبایلونو او وینډوز لاسلس سیستمونو سره سمون خوري. اوسنۍ بیه $200 ایښودل شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. روانه اونۍ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې لپاره چې د افغانستان لانجه هوار شي نو په کار د چې یو جرګه راوغشتل شي او په دې جرګه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شي چې ګډون وکړي او ترڅو د سولې لارې د افغانستان قضیه هوار شي. د حامد کرزی د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونې.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
پیغام دی دا کړی صاحب محترم پیشنیا جه کړی چې لوی جرګه راو غوښتي محترم ته خو بالا په حکومت کې مې پردان ملک ولی بوج راو دی او تکلیف پر راو دی چې مصرفونه دې پکې او بل طالبان سره چې موږ سول نه کوو موږ خبرو کنه چې نو طالبان کله خبر شنو ور دا غوږ ته په دې جنگ کې زاګه کې دا دې د لاس وې دې به سولې په هیڅ کله نه کوي.
سلامونه او نیکی هله زه د یو افغان په ټول ملت څخه هله کوم د ملي ګټو د ساتلو په خاطر د حامد کرزی تر شا ودرېږو او خپل هیواد د شرق او غرب ترمنځ رقابت میدان ونه ګرځوو.
دا سدی رادیو د دوه اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. په روان خبرونه کې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د آزادی رادیو د اوریدونکو ګڼ پیغامونه له تاسو سره شریکو. البته لند خبرونه هم وړاندې لرو. تر لند خبرونو وروسته به بیا واوري چې د ناروی حکومت لخوا د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورنۍ شخص له هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورنۍ نورو غړو ته په دغه هیواد کې له 15 کلونو وروسته د وتلو امر کړی دی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو اوس لند خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په سطحه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان پرون وویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. له کندهاره د 215 اتل قلو اردو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوې ده. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر شلو ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي دغه حملې پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې سوي. د ننګرهار چارواکي وایي له پرون راهیسې په درویو ولسوالیو هسکمینه غنخې لو او سره رود کې د ورستایو پیښو لکبله څلور ویش دوله زد وسلواله او درې ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تمشې چې په یو میاشت کې به اتزر تازه شوونکې وګمارل سي. د پاکستان یو محکمه پر پوهنې صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وزنداوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب لکبله نن وزنداول سو. تم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پمنځ خدیس کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوی ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي د غوښتنه وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد لیواله دی چې له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه وړاندې د افغان چارواکو او د بشري حقوقو د مدافعانو څرګندونې په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. خو اوس په ناروی ته مخه کړو. د ناروی حکومت لخوا د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورنۍ ژغ له هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورنۍ نور غړیو ته په دغه وخت کې 45 کلونو وروسته هلته وسیدل د وتلو امر کړی دی. طیبه عباسی وایي د ناروی د دې پریکړې په عکس العمل کې اعتراض کړی دی چې ګڼو نارویژیانو یې کلک ملاتړ کړی دی. په دې اړه راپور له صفی الله ستانګزی څخه.
طیبه عباسی چې له خپلې کورنۍ سره له 15 کلونو راهیسې په ناروی کې اوسي د ناروی له خوا ورته له دې هیواده د وتلو امر شوی دی. پیغله عباسی د اکتوبر په دریمه د ناروی په ترونټایم ښار کې یو پراخه اعتراضیه غونډه رهبری کړه او د ناروی د پریکړې وننګوله. هغې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په پخوانی دریز ټینګار وکړ او له ناروی د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروی دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلې یو. مکتب ته لارو ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و زمونږ غږ دی هغه لکون افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي، هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو. مونږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسی د اکتوبر په دریمه په اعتراضیه غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغې په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویې ویل د ایرانی نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو ښوونځي او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولي او وایي سخته ده هغه ځای ته په زور ولیږل شو چې امنیت نه لري او پکې نه یې اوسېدلي. طیبه عباسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ناروی حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
تر اوسه مو له دې اعتراض وروسته کومه نوې خبره نه دی اوریدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ له لرو چې دا له مونږ سره لکه مرسته وکړای شي.
د اکتوبر په دریمه د طیبه عباسی اعتراضیه غونډې او خبرو د کډوالو په اړه ډیرو لویدیځوالو نظر جلب کړ. د اروپایي ټولنې د شمیرو له مخې د هغو لکونو افغان کډوالو له ډلې چې اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي زرګونه کسان بیا
بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ل دې ډلې د 2015 تر 2014 کال پورې د ریپورت شوی کسانو شمیر ل 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9400 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کیږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د ملکانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله لیدلې ده. د سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمی چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومان د تلفاتو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. خو سم د ماشومان په ارتباط یو مطلب لرو. په داسې حال کې چې په بډای هیوادونو کې په ماشومان کې د چاغښت اندازه زیاته شوې، یو څېړنه شي چې مخ پر ودې هیوادونو کې ماشومان په غیر صحیح توګه وزن اخیستی دی. خو افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې چیرته لږ وزن ماشومان زیات دي. د دې څېړنې له جزئیاتو مو اجمل ان خبروي.
د ماشومانو د وزن پاړه د برتانیا او د نړیوال روغتي سازمان سنس پوهانو په ګډه راټول شوی معلومات ترزولي. دوی وایي که څه هم په نړۍ کې لا هم د هغه ماشومانو شمیر چې وزن یې له نورمال حالت کم دی د هغه په مقایسه چې چاغ دی زیات دی. خو د څېړونکو په وینا که د نړۍ په ماشومانو کې د چاغښت ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساينس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولې چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغه ماشومانو وزن او قد چې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوې دي. څېړونکو اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. د دې څېړنې یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج څېړونکي مجید زتی ویلي دا موندنې ښیي چې په ماشومانو کې د چاغښت په وړاندې باید یو څه وشي. نوموړي ویلي دا فیصدي اوس هم ډېره لوړه ده او موږ نه غواړو چې همداسې لوړه پاتې شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه راکمه شي. زتی او ملګرو یې په خپله دې څېړنه کې همدارنګه معلومه کړې چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړېږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1915 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوی و اوس پورته شوی. دا مهال د نړۍ په سطح پنجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې اته ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکو ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې و. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکو ماشومان په پاکستان، بنگلاديش، هندوستان او افغانستان کې و. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کې نجونې او 28% کې هلکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړی دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرجوب له مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د شکیل خو او ترمنځ نشته او پر یو بل بریدونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر هیواد د زیاتو ماشومانو ژوند اخیستی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لپاره مرزی احمدزی دا تفصیلي راپور لري.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوب لشمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقی په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوب له سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنی شمیرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېرونې په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګودرس د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تیر کال په یمن، سوریه، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وښتې، چې د نوموړي په خبره د دغه مرګ ژوبلې لویه برخه 1512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 600 او 200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیاتو مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د عامه اړیکو مسؤولې مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډیری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمیر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راست د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایند دولت وزیر دغه مسله رد وی او ټینګار کوي چې د ملي اردو پولیسو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه عمر لوړ وي او د یو شمیر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلی وزیر ویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنگي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبلا د هغه موارد دي چې تیرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیل بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپر شوي. پاین حال کې د ولسی جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دوه تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حمله ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حمله چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي، دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو تاثیرات لري
د ماشمانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان که سم د ملي وحدت حکومت هسي د ماشمانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشمانو د برخې پخواني مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشمانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزه راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سنبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر د لاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکې په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلي فیضان ته ورسو.
افغانستان پاکستان رامنی تباہی سر مختلف مرضو نیم کڑی چارا چوسی آئندہ جو خوشیاں مشتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ بل آخر یا افغانستان جو مشتمنی بم اللہ صلی اللہ علیہ.
السلام علیکم محمد گول نیازی زابل ولایت تا دی شاجیل و رسوالی سرکالی کتنگا وم دغا موگا دلتا یو طالب براغلی دادی وی کوشی دا کسوک دا اوس موږ دغه عسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچیانو ته چاپېړې ښکلي وسی د مور میندم راغلی دا ده نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ټکوي نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي نو موږ چې ټول سره ودرېږو لاکه دوی په بازار کې راچ پاتې شي خو دا خلک مسلمانان چارواکی
خبر کابل ولایت مالداری لرو مال مالداری کری دنی وشنی یارا وخی زیرا و نخی زی خودی منگو شدا دنگی و مکو زی کوچان دی جو رکسی منگل رئیس جمبور دا غختنا سی دی من دی اغه غمو خودی دا خلق کاسی لاسی ک لغنم خی زی ک خی نخی زی ک شنکی یو ک نشنگی خودی کری و زی کوچان دی ملک و رکسی و سلام.
السلام علیکم زده شکر درې دی ول سوالین خبر کوم موږ به کوچانی موږ بلوم بیا زار جات تو و سمال تم خل نه پری دی عبد تم بدشت کی خل نه پری دی صاحب خل کوم به بنا به خطا په زابئی ارز و ارز کو ارز هم څوک نه اخلي حکومت را ته وای خسی کی موږ د ټولو چارواکو نه دایله داسې د موږ غم وخوري و سلام.
زپندم احمد کوچل پریکاول داش نه خبر کوم رو را دغه پیغام د ازادي را دوه ته پریده ما چې دغه داش ته کلل میکرلی دی او لل منی کیږي نه چختنی اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب یا تان راولیږي او په دې داش ته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی و کی چې کوچان ډیر ستوند سره مخ دی و سلام.
السلام علیکم بلادی دامن دل سوالی د کندا د ولایت خبره کوم ایا دا یم کو چان و دې په تکلیف دې ډیر په ازار دې دا څنګه کوم په بان سره باندې دا کو چان ته مرسته وکړه دا ناور ور ازار چې دا غزار غانې نه په دې یو ډیر سره تکلیف دا کو چان دا چاره و دې خدای په امان.
بله فیضان صاحب د دې شکایت مو اوریدل. بله
د دې شکایت مور دې استاس جواب ورم
او ما دوی دې سرځیو نو دې هزار ورونو سره څنګه لري چې د هي په مور باندې موږ په مرکزی افغانستان کې دې زیات څنګه لرو وخت تا ور دې ودانې چې ټول او وخت نه غوښتي چې دې کړی دې چې موږ سره لاس وګرځو البته دې لپاره خپل رئیس د دولت یو نیک مسلري او څو کومه ورکړی دې تر څو پرې دې مور باندې کار وکړو د درې څلور د سیمو سپېڅلي پورې د ځای خلکو د کوچان پرمنځ د ستونزې خلکو بیا هم د تزوینو مسله ده. تزوینو بیا د زراعت او مالداری د وزارت مربوط دي. ولې ما تاسو ته وایم خبرې کړې تزوینو باید دوی هم له غاصبینو نه د وزارت داخلي په مرسته او خپل رئیس د موږ په مرسته باندې خلاص کړي او د اشیا کولو لپاره د زراعت وزارت مسؤلیت لري. نو موږ خو هم حکومت ادارې کار مو سره کړی ده او بیا هم موږ خپل د یو رئیس ساتنې زخم ورنه راځي نه ما چې د ستونزو رسېږم ډېر جدي ولې کار مو ته کړی ان شاء الله ډېر زور به نتیجه ورکړي.
bale بیا هم د زابل ولایت خي یو بل اوریدوم کده
زه عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف صفه د ولسوالۍ د راکیه خبره کومه کوچان د هللورو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډېر مسولو مشته د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېنا سم مشته د کندهار ایواني ډاکټرانو ویل وس واکسین د تر ورسي وس راځي هغه نه رااله بیا ورسره ترکی واکسین ول غول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده موږ د هله کوو د لسمه شهر څخه موږ دا کوچان خلک شو دا تاسو موږ کوم نظر اړولې د خالی غورسي واکسین چې په پیسو په لار کې راځي هغه لموږ نه راوسیږي نه راوړي څو کوی د تجارتان نه راوړي څو کوی د سترګي حساب دی موږ د هله کوو د زمیندار خلکو سره د امبارو د دې شانو کومه کېږي موږ د مالدارانو سره د خالی د ایوانانو د دوا کومک نه کېږي موږ د هله د ټولو مشرانو څخه
زموږ سره دا کومه کوټه وسلام. فزنسب د دوی مشکل د واکسین په برخه کې وو.
هو رښتیا هم د پتیرو کلونو کې دی واکسین څو زموږ ډیر او په لوم ما درته چې زموږ د دې مثال ورکوم دا ورو په زابل کې ما خپل د مالداري رئیس سره خبرې وکړې او موږ ته ویل چې موږ تقریبا د تعاون یو مرز د غیر تعاون مرز لپاره موږ یو وړیا کار مال مالونو ته واکسین ورکړي بیا موږ له څه سره تاسو په اخر ما اوس دا نه دي ولې په دې چې بدبختانه د خبر ورکړو کوم کله کله ادارې ک نړیوالې ادارې او ک وزارت دوی پر یو هدف پر واکسین لري او خلک ته ورلي ولې متاسفانه په لار کې خلک د امنیت له وجې نه نور کسانات او تبلې له وجې نه خپل اصلي خلک ته نه رسیږي او دوی کدن کې د واکسین وخت یا واکسین په خپل حرارت درجه کې ساتل کیږي اغه حرارت درجه نیوی صحیح کنټرول سوی حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچانی په پیسو باندې اخلي د هغه هم کوالټي د ګرافي چې کوچانو مالداري د واکسینو په حساب باندې صحتمند ووسی نو زه هم د دې خبرې ته یم او بیا هم دا وایم چې د مالداري یو لوی ریاست ده چې په دې کې موږ واکسین د دې وسه د دې لپاره د مالداري د واده په دې سره ټول د دې مرکز د زراعت وزارت زه هم د دې لارې نه غږ ور باندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالداري ریاست ته د واکسینو مسول همدارنګ د تزوینو مسول چې یا لطفاً د کوچانو غم دی وکړي که نه چې خوړلی بیا د دوی د ټول مسؤلیتونه رسمن موږ ته راوسپاري چې موږ د کوچانو غم
بله یو بل اوریدونکو ته ورځو خپل ستونزه راته وایي.
سلام علیکم خیر جوړې مون ته په برج کې انا په سیمه کې راځي د پاکستان حکومت ډېره غوډه نه جایه زره سره کوي کاتم نه پرېږي د اسپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخت ته څو سره ولاړ یو ما نه وڅی چې سب څو افغانستان اشرف غنی ته غدا خبره راشي چې زلره ته بدیږي و یو د موږ د لا پښتنه وکی موګون د افغانستان د خبري د بل دولت نه یو. سلام علیکم ډیر په خانه د شغوارو
فزنس دې مشکایات یاد دي ستونزې په دوام زم غوړم دا پوښتنه چې د هغه کوچانو سره لکه چې دغه اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان ته راځي نو دا د افغانستان د کوچانو پر ستونزو نه ور اضافه کوي.
نو پاکستان کې دغه په افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي اکثر ټول افغانان دي متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې دي دوار غونډې دي وازونو خراب دي چې کوم خراب شوی بدلونونه باندې بندرونه کې دي چې تاریخ په وګړو کې کوچان نو باندې ولې ډیر ځینی کې د موږ کوچان باندې کړل او ډیر مالداري د موږ میګه وزي خواته پاتې شوی د پاکستان د سرحد اخواته د ډیورن لین اخواته او د ډیورن لین د پاتم باز خلک تاسو نو دا ډیر زیات یو جنجال موږ ته جوړ نو دا یو غوډ جنجال دی موږ دواړه طرفونه د ډیورن لین موږ ته کوچان دی او د موږ ته څومره وخت ما خدمت کیږي دا خدمت ورته کوو ولې مساج پانه یو خبره تر اوسه پورې ډیر زیات نه دی د سید از د کوچان عمومي رئیس هم د دې شک نه ستل او د سلاسو ته کار کوم کوچان د دماغ غواوي ولې منتها خدمات خدمات د نورو ادارو مربوط دي یا به د خدمات ما مربوط دي چې زموږ سره ټول مو کوچان سره پرستګي وکړو او زه هم هنګي کوم ولې هم هنګي په افغانستان کې ډیر زیات نتیجه نه ورکړي لکه مالداري مالداري کې څنګه مسلې دي باید د موږ مربوط وي دا د وزارت زراعت پر څنځای د مالداري د واکسین د کومور استوږي د داتو د او موږ رسمن هیڅ وکم په سره تو کې نه نو چې کوم پاکو یې پاته سره لري ته مارې کې کوی یو څه نه تر کوی د مصرف نو متاسفانه د کوچانو په دی هغه کې یو څه اندازه پوری پدې او رکی واحدونو د ارګانونو کې څه مشکل سته څو د ساده کوشش به کوم چې د ستوږي ټول کوچانو لپاره حل وکړل دا څنګه نظر موجود ده او وخت دې ریاست هم ان شاء الله ته دې زیات سره یو ځرګټ پیدا کړی دا چې د خلکو نه د کوچانو د حق کونه.
بله فیضان صاحب یو پښتنه بل زغورم کوم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمیر کوچانو سره
دا هم زړه خبر به تخمینا وکمات مونږه کوم ارقام لرو او موږ کوم تاریخي غلرو سندونه لرو مونږه د شپږ میلیونو کوچانو او هغه یو کلیم کو یا موږ د ایدال چې په افغانستان کې شپږ میلیونه کوچان ټول کې هغه کوچي کوچان دي موسمي کوچان دي او کوري کوچان دي درې ډول کوچان لرو نو دا درې ډول چې موږ یې تاسو ته پکې به شپږ میلیونه.
بله دغه شپږ میلیونه وګړو طبعا یوازې د مالداري برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري، دوی د پوهنې برخه ته ضرورت لري، دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري. په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسو څنګه وینئ؟ څومره جدي دي دغه ستونزې؟
د
روغتیا
خبرې د مالداري ستونزې باندې خبرې کیدلې چې ستونزې ډېر زیاتې دي او موږ به ریالي سلوتي د جلالت پاپ چې موږ کوم وخت وجود مو سیاتانه مو اتکا وخت ته څو پورې د ونویم کال کې به د کوچان د صحت مسله ته موږ پورې وتل شي کوشش کوو چې د مالی وزارت او نورو ډونرانو په پیسې واسو د کوچان صحت لپاره موږ رسیدګي وکړو تر اوسه په دې ته هم ډیر زیات د صحت خراب او څه وخت په لاره نه ښه تعلیم باندې چې هم همدار کم په څه وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې د سپاسو په کوچان راځي د دې ځون کې چې راځي په مکاتب کې د نړۍ نو اوس خوش پښتانه تقریبا شپږلې سي چې د کوچان د ریاست په توګه کې د کار کې چې په دې کې ډول یې موږ لرو او یو باندې تقریبا کار ختم ده نو چې د ونویم کې کار کوي او دا درې نور لې ان شاء الله تر ونویم کال پورې موږ مکمل کړو چې دا د موږ د کوچان پر ریاست په توګه کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالي وزارت هم یو پرستګي چې ورته لري هم بازي متوسطې او ابتدایي مکتبونه لري ولې دا په نش حساب د 20 میلیونه او صدو د لهتون او حتی د سوالیا یا پنځه یو د سوالیو کې د کوچانو ستون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي همدار کم ته د څرګندې مسلې لري د دې چې ټول مسلې لري چې افغانستان او پاکستان د کوچان کې پېښ مکان چې د دې اسکان ورته چې هغه هم تر اوسه پورې هغه مسله یې ټول اتمې شي رواندارګې پورې خلاصته ده خو بیا هم پاتې ده. په مجموع کې به دومره وایم چې کوچان ډېر زیات ضروري دي او ډېر صاد لحاظ باندې پاتې دي چې ته دولت ورته توجه ونه کړي کوچان به ډېر زیات نه امید نه هیلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډېر زیات ونه لري او چې ته ورته توجه وشي نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او اصول لپاره یو فرصت وي او دا
د افغانستان د کوچانو چارو د سمبالولو د خپلواکي درې مشر دلاور فیضانو
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وینو د خبرونې پروستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستکش میره در سره ولیکي، بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي یا ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکینو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب کې مرسته سره کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو